السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن سه شنبه د سور یا غوی 19 او د می 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړي چې له طالبانو سره په جګړه کې د روهلا په نوم د جبهې د یوه قمندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قمندان روهلا مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو 9 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعاوې کړي چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمیر خلک بندیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
پروپاګندی دی، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښونکې ډلې او نړۍ ته خطر جوړونکې ډلې شته چې طالبان یې په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربیره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي کارکوونکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه. د کندهار ښار په سردار مدد چاو کې یو 40 کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار په پوهنې ریاست کې دنده درلوده او د تعلیم او تربیې له پوهنځي فارغ شوی وو، پر ځان لومړی تیل اچولی او وروسته یې ځان ته اور اچولی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او د عصبي ستونزو له امله یې ځان وژنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 12000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوال ورځ په مناسبت وویل،
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې 6940 وینه توزیع کړې او په بعضو مرکزو کې تطبیق کړې ده.
ډاکټر صادق زیاته کړه چې د تلسمیانو روغان اوس له ویلوې ستونزې سره مخ دي، ځکه چې د دوی یوازینی درملنه وینه اخیستل دي، خو د وینې اخیستل په بدن کې د اوسپنې اندازه زیاتوي او د کمولو لپاره یې درمل ګران دي. او پولانډ اوکراین ته لاس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر دوشنبه اعلان کړ. 13 مارچ پولانډ وویل چې اوکراین ته به د پخوانی شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د تیرې میاشتې په پیل کې یې اوکراین ته څلور الوتکې سپارلې وې. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د کانګرس غړو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو کانګرس ته وضاحت ورکړي.
د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی.
د ابو زبی کم کې یو شمیر میشت افغانان وایي لومړنۍ ازادي سلب شوې دي.
آزادی حق آزادی زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څخه سړی یا ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادی حق نه لرو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلام آباد څلور ورځنی سفر پای ته رسولی هغه غږ کړی چې د پاکستان حکومت د خپل وسلوالو مخالفانو سره خبرو ته کینی.
اسلامی امارت وکولای شول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی، د خبرو کوربتوب وکړي، مذاکرات وشي.
کونړ کې شدید باران او غلې بزګران زیانمن کړي.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې د همدې غلې او بارانونو په نتیجه کې هغه ډیر زیات خراب شو، بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و.
او روسیه نن د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو یادغونډه جوړوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری چولگی تخراغ لی ده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامون هم ومنی رازو ده سر موضوع ته. ده امریکا پا کانگریس که جمهوری غختون کو ده بحرانوی چارو وزیر تا گواه کردی چه که لافغانستان ده امریکایی زواکونو ده وطل و پاره پارلمان تا وضاحت ورنکلی کانگریس تا سپکاوای کردی دی. ده امریکا ده اساس و جرگی ده بحرانوی علیکو ده کمیته مشر مایک مکال چه پا دیاره تحقیقات کوی د بهرنیو چارو وزیر ته په ویلیک کې نوې ضرب العجل ټاکلې. تفصیل له صفی الله ثانیزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غختون کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي، نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور شو، د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې افغانستان ووتل، او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک کې راغلي چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی و. دا هغه وخت و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت دې اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپله خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي، کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پتیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابل د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ، د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و موردل چې د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دا د نږدې دوه کاله پوره کیږي، خو لا هم په دې اړه ناندرۍ روانې دي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل، نو لسګونه زره افغانان هم امریکا او نورو هیوادونو ته امریکایي ځواکونو په پوځي الوتکو کې وو ایستل. په دې ډله کې لسګونه افغانان د ابودبي کمپ ته انتقال شول، او دغه افغانان وایي چې د نږدې دو کلونو په تیرېدو لا هم برخلیک ګونګ دی او ګڼې ازادۍ ترې اخیستل شوي. په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد راپور.
د ابوظبي په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو 13 میاشتو راهیسې په بې برخلیکه حالت کې ژوند کوي. رامش نظري چې ځان په ابوظبي کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازی معرفي کوي، وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړنو او له تیرو 13 میاشتو راهیسې په ابوظبي کې د نورو افغانانو ترڅنګ له بې برخلیکه حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیې د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوي، خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدت 18 میاشتې وشوې چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د ایون دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم، وایي چې منتظر شئ.
ښاغلی نظرې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی، خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو کې آزادي حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی، خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤلانو لخوا ځپل شوي یو،
عرب سرکوب مې شوی.
د ابوظبي کمپ مسؤلان دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو، خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لېږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي، خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي، خو د متحده عربي اماراتو حکومت یې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان باید خبرو ته سره کینی. امیر خان متقی دا خبره پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وکړه. پاکستانی چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې تحریک طالبان پاکستان په دغه هیواد کې بریدونو ته زور ورکړی او اکثره دا بریدونه د دوی په خبره د افغانستان له خاورې پلانیږي، خو متقی دا تورونه په کلکه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی، د خبرو قربتوبی وي کی مذاکرات وسی. دا یو پړاو لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کوم داسی او تحریک نه دی چې په تیرو دو کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان تر واکمنۍ 200 میاشتې وروسته د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اور بند شو چې وروسته هغه یې د 2020 کال تر نومبر ټینګ و، خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چاوی نه توی شي، ځکه د خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه، خو ګډه اعلامیه د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکي یکشنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوه لسیزو راهیسې د ترکیه د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغې د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار ترمن سیالي به ډېره سره نږدې وي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8,200,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوي چې 3,400,000 له هېواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشرۍ لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې د صدر اعظم او ولسمشرۍ دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ د یوه ائتلاف لخوا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ای آر ډی خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا ډیموکراتیک ډول حکومت ولې مختوړي. نوموړي ویلي غواړي ترکیه د په خبره له استبدادي رهبرۍ وباسي او د اروپایي ټولنې ټول ډیموکراتیک معیارونه بشپړ عملي کړي. اوغلو د کورد پلوه زنداني مشر صلاح الدین د مرتاش او د بل زنداني د بشري حقونو د فعال عثمان کواله په اړه ویل چې دی غواړي د دوی په اړه د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې فیصله عملي او دواړه له زندانه آزاد کړي. دغه دواړه فعالان د اردوغان د واکمنۍ په موده کې بندیان شوي او اردوغان په خپلو ویناوو کې تل هغوی د دولت دښمنان بللي دي. ولسمشر اردوغان هم د یکشنبه په ورځ په استانبول کې د خپل انتخاباتي کمپاین اړوند یوه لویه غونډه کې خپل مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو ته په نشه روغ د کس خطاب وکړ او ویل چې د ترکیې خلک به هیواد دی او نشه لاستونه غورځوي. تر انتخاباتو مخکې معمولا کاندیدان پر یو بل دا ډول تورونه د دې لپاره لګوي چې د ملاتړو شمیر کم او د خپل زیات کړي. د رویترز آژانس راپور له مخې دغه انتخابات د ترکیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مهم انتخابات ګڼل کیږي او ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوه لسیزو په حکومت ولۍ کې له تر ټولو سیاسي ننګونو سره مخامخ دی. د هغو نظر شمیرنو له مخې چې په ترکیه کې د فبروري د میاشتې له مرګونې زلزلې وروسته ترسره شوي، د اردوغان مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو به د انتخاباتو په لومړي دور کې له هغه یو څه مخکې وي. که هیڅ یو کاندید ونشي کولی چې په لومړي پړاو کې له نیمایي د زیاتو رایه ورکوونکو رایه خپلې کړي، د می په 28مه به د لومړي پړاو انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات ترسره کیږي. د پارلماني انتخاباتو په اړه هم چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یوه ورځ ترسره کیږي، نظر شمیرنې ښیي چې د اپوزیسیون ملي اتحاد چې د کلیچدار اوغلو ګوند هم پکې شامل دی، د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند په شمول له څو ګوندونو جوړ د خلکو له ائتلاف څخه مخکې دی.
خبری مجله اوري.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو لږ تر لږه څلور مشران به په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د یادښت په مراسمو کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د صفی الله سانګزی په راپور کې اورو.
په موسکو کې د نن ورځې په مراسمو کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت تقایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د قرغزستان ولسمشر سیدیر جباروف ګډون کوي. د ارمنستان ولسمشر نیکول پاشینیان هم په دې جشن کې د ګډون لپاره موسکو ته سفر کړی. هغه د جنوبي قفقاز له سیمې یوازینی مشر دی چې د روسیې په پلازمینه کې په دې مراسمو کې ګډون کوي. د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه او ارمنستان د شوروي اتحاد برخه و چې په 1991 کې ټوټه ټوټه شو. د قزاقستان ولسمشر ښاغلی توقایف د ماسکو په لویدیز کې د رژیف په ښار کې له یو یاد څلی لیدنه وکړه. دغه ښار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د سختو بریدونو شاهد و او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیر پوځیان په دغه ښار کې ښخ دي. د قرغزستان ولسمشر صدیر جباروف د دوشنبه پر ورځ د رژیو په ښار کې یو یادګاري بنا پرانیسته. هغه په دې مراسمو کې وویل دا بنا د ټولو هغو اتلانو ابدي یادونه ده چې زموږ د راتلونکي لپاره مبارزه وکړه. تمه ده چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو نور مشران به هم له پوتین سره وویني. د پوتین د واکمنۍ پر مهال روسیې تل هڅه کړې چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ورځ په پوځي پریډ ولمانځي. په دې جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد تر 30 میلیون زیات اتباع ووژل شول. وروسته له هغه چې موسکو په 2014 کې د اوکراین کریما ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یوځای کړه، د می د نهمې په مراسمو کې د بهرنیانو ګډون کم شوی. په 2021 کال کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یوازینی بهرنی
بهرنی دولت مشرو چې هغه کال په دې مراسمو کې ګډون وکړ. تیر کال وروسته له هغه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ، د مسکو په مراسمو کې هیڅ بهرني مشر ګډون ونه کړ. دویمه نړیواله جګړه چې میلیونونه کسان پکې وژل شول، په 1945 کال کې د نازی جرمني او متحدینو په ماتې سره پای ته ورسید. خو نن هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او هر ورځ پکې پوځي او ملکی خلک مړه او ټپیانېږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو په غږ ستاسو خپل پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په کونړ کې سختو ورختونو هلته بزګرانو ته زیان اړولی، خو په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې کړې دي. په دې اړه نوریاس نوري دا مطالب راټول کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په پرونی راپور لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو پر حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې واک ته له رسېدو وروسته یې افغانانو ته د اعدام، درو وهلو او سنګسار سزاوې ورکړې دي. لاس انجلس ټایمز د اسوشیټد پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ملګرو ملتونو له طالبانو د دې ډول کارونو د درېدو غوښتنه کړې ده. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ویل شوي چې بدني سزاوې د شکنجې ضد کنوانسیون خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو پرون دوشنبه په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا په نوم خپل راپور کې وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د بدني یا فزیکي سزاګانو یو شپېته پیښې مستندې کړې دي. په راپور کې راغلي دا سزاوې د تیر 2022 کال له نومبر میاشتې وروسته ډېرې شوې دي. په تیر نومبر میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده قاضیانو ته په یوه غونډه کې وویل چې په مجرمانو قصاص او شرعي حدود عملي کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي سره له دې چې طالبانو ابتدایي ژمنې کړې وې چې دا ځل به د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر خلکو ته په عام محضر کې فزیکي سزاوې نه ورکوي، خو د ورځپاڼې په باور د هماغه 2021 کال د اګست له نیمایي راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل دا ډول سزاوې پیل شوې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د دوی په باور د الهي قوانینو پلي کول دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي ټي ټي پي او د پاکستان حکومت د خبرو تکینی. د ورځپاڼې په لیکنه متقی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته داسې مهال کړي چې د پاکستان په شمال او جنوب لویدیځ کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم څو ځلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره خبرو ته ناستې، خو دایمي حل لارې ته نه دی رسیدلی. که څه هم د پاکستان چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې ټي ټي پي د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. نیوز انټرنیشنل د امیر خان متقی دا خبرې هم راخیستې چې ویلي دي پاکستان کې د تیرو 2 لسیزو ترهګریزو حملو له کبله 80,000 کسان مړه شوي دي.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ کې د زیات باران او توپان په وجه یو دوه پولیس کور راپورې وتی دی چې پکې 3 تنه ټپیان شوي دي. په کونړ کې له تیرو 3 ورځو پرله پسې باران او ګلۍ د غنمو پاخه کښتونه، سبزیجات او د میوو بڼونه هم سخت زیانمن کړي دي. دغلته بزګرانو شکایت کړی چې د کال ټول حاصل او غلۍ په دې ورښتونو کې له لاسه ورکړي. زموږ همکار روحلا انوری له دغو بزګرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو کې د شنبی او یک شنبی ورځو بارانونو او غلې د بزګرانو د غنمو پاخه کښتونه، د ترکاریو بوټي او د بڼوالو لمیوو ډکې ونې څنډلې او هر یو ته یې مالی زیان ناړولې دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي سید محمد په دواړو تشو کې لاسونه ایښي او د غنمو هغې خالي بوټو ته حق حیران ولاړ دی چې څو شېبې وړاندې ورڅخه ګلۍ وږي او پاڼې رژولې دي. وایي
څنګه چې دا کوم فصلونه کلي او غنم هم کرلي و، دې ته ډېر په امید سره په تمه و چې دا به انشاءالله ورسېږي او موږ به دا اقتصادي ستونزو نه په دې باندې وځو. نو هغه بس له بده مرغه بس د لرې طرفه داسې نه شو ویلی، خو دا دویمه ورځ ده چې باران دی او ګلۍ دی، زموږ فصلونه ټول پرېوتل. دلته خو کومه کارخانه مارخانه نشته دی، بل کار نشته دی. همدغه ټول خلک چې دی همدغه غریبي کوي، همدغه چې دی فصلونه کوي، همدغه خپل دغه دقانې نه کوي، ځکه زموږ چې کوم فصلونه هغه خو لاړه پت غرق للا.
د مرکز اسدآباد بل اوسیدونکي ذاکر الله حقمل راته وویل د غنمو ریبلو ته یې د ګوتو په شمار ورځې پاتې وي. د غنمو کښت او د میوو باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وي، خو ګلۍ ورته غونډې هیلې په سین لاهو کړې او دوی په سپین میدان پرېښودل.
کونړ کې د غنمو فصل رسیدلی و چې د همدې ګلۍ او بارانونو په نتیجه کې هغه ډېر زیات خراب شو. بعضې ځایونو کې لو هم ګډ و، غنم لو شوي و، په پټیو کې هغه ګیډې او سطری پرتې وې چې باران ورباندې وشو. میوه هم رسیدلې وه، د توتان او الوچې خوبانۍ او داسې نور میوهدار بوټي چې و هغه ډک و، خو د ګلۍ په نتیجه کې هغه وڅنډل شول.
زیانمن شوي بڼوال او بزګران له حکومت او مرستندوی ادارو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د ګلۍ او باران له امله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره او دقیق معلومات نه لري، خو سختو بارانونو او ګلۍ د مرکز اسدآباد او شاوخوا ولسوالیو دیقانان او باغ لرونکي سخت زیانمن کړي دي او دوی هم ورسره د عاجلو مرستو غوښتونکي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
تیر ورځ هم د کونړ ولایت په بازي ولسوالو کې غلۍ وشوله، او نن چې ونو د کونړ ولایت په چغسرای بازار او خواوش علاقو کې هم غلۍ وشوله، چې په نتیجه کې د خلکو فصلونه هم زیانمن شوي دي او همدارنګه د میوو چې کوم باغونه دي هغو ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. انساني تلفات نه لري. موږ د دغه مرستندویو ادارو نه غوښتنه کوو په هغه کې د هغو سره څومره چې په وس کې هغه مرستې ورسه وکړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد او یو شمیر ولسوالیو کې په داسې حال کې ګلۍ او بارانونو بزګرانو او بڼوالو ته مالی زیانونه اړولي چې د یاد ولایت گاوند ننګرهار کې سیلابونو بیا په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولي، په سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه ځمکه یې ویجاړه کړې ده.
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په څو شیبو کې ستاسو په غږ ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم روخی جوړی خیرت سلامت سي احمد زم د شکرداري د ولسوالین وروره په دغه موسم کې د شکرداري ولسوالي د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. داسې تقریبا میاس وروسته یو آفت راځي د اتشک په نامه باندې، دلته ورته اتشک وایي یا خاکستر ورته وایي. د دې انګورو وږي د داسې سي لکه ایرې چې په واچوي یا خاوري ورسره ګډې سي داسې تور غونتې مرس کوي. د دې نه خلک ډیر ځورېږي. تیر کال چې کوم آفت لګېدلی و د ټول شکردرې بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان یې وکړ، نو دا مرض د دوایان استعمالو په سلو کې ډیر سپېڅدم کار نه کوي. یا دوایانو کیفیت خراب ده یا داسې متخصصین نشته چې موږ ته داسې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو سلامونه مې خېلې وایم. ازادي راډیو زغه یوازې دغه پوښتنه لرم چې د زموږ آواز تر مسلمانو ته چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفې دي. شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو ته ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامونه احترامات می ومنه د ادارې رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانونو په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زموږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او له بله پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.